دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. ایران وایي د هندي استخباراتي افسر نیولو موضوع له دوی سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغیزمنولی شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان دې ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي. او د اټومي امنیت پر نړیواله سرمشریزه کې د ترهګرو ډلو اټومي وسلو ته د لاسرسي پر مخنیوي خبرې کیږي. بشپړ خبرونه. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولای شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي ځنې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس ذکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د کلبوشن یادو په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له ایران سره شریکه کړي. له څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبرونه ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یوه شبکه فعاله ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي اسلام آباد دې ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه غونډه کې ویل د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی.
دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدای شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
غونډې ته په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ویل د افغانستان سوله او ثبات د هیواد په ګټه ده، نو ځکه ورسره پر همکارۍ ولاړ اړیکې غواړي. تیر ماښام په لکې مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیس تھانې مشر محمد ایاز بیگا مشال رډتول پیښه د لکې مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې. دی وایي د دې چاودنې هدف د فوټبال لوبې ته ورغلي ځوانان ول. ایاز زیاتوي چې وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړه چې ملا ذاکر ژمنه کړې چې ژر به د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای شي. اژانس وایي له دې سره به د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ او پیاوړې شي. خو د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی بیګام شال رډوته ویل دا خبره یوازې پروپاګنډه ده او هیڅ حقیقت نه لري. تیر کال د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو، خو ملا ذاکر د دل ټاکنې سره مخالفت وښود. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې ترهګرو ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په موخه ګډ بندیزونه اعلان کړي. له بیګانو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ورګډ کړل شوي دي. په دې کې جیمز الکساندر میکلن ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت وایي الرحمه د القاعده، طالبانو، لشکر طیبه او نورو پاکستاني او افغان سختریزه ډلو یو وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وایي میکلن ټاک یو سکاټلنډر دی چې د طالبانو خواخوږی شو، چې په اړه یې شک کیږي چې له برتانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې غونډې کړي دي او بیا یې یاغیانو ته ورکړي دي. په پېښور کې پر یوه کس عبدالعزیز نورستانی او د جامع اثریه په نوم پر یوې مدرسې، په کراچۍ کې پر نوید قمر او په سعودي عرب کې پر محمد اعجاز سفارش هم بندیزونه لګول شوي دي چې ورباندې تور دی چې د لشکر طیبه کسانو لپاره سفري کاغذونه برابرول او هغې ته یې د پیسو استولو انتظام کاوه. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاسونو ته د اټومي وسلې ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریزې د ایجنډا مهم موضوعات وي. دا سرمشریزه چې بیګا په واشنگتن کې پیل شو ورته د شاوخوا 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران او لوړپوړي چارواکي ورغلي. خو دې سرمشریزه ته د روسیې استازي نه دی ورغلي چې د اوکراین او نورو موضوعاتو پر سر یې له غرب سره اړیکې ساړه دي. ټاکل شوی وه چې پاکستاني وزیر اعظم مینواز شریف هم ورشي، خو د لاهور په تفریحي پارک کې تر چاودنې وروسته نوموړي امریکا ته تګ وځنډاوه. ترکیه وایي د هیواد په کوردمیشته سیمه دیار باکر کې پر یوه ګاډي په بمبي برید کې وو پولیسان وژل شوي او له شلو زیات ژوبل دي. یوه شخصي خبري اژانس ویل تر مازیګر د یوه موټر بم په وسیله پر هغه بس حمله وشوه چې د پولیسو ځانګړي سرتیري پکې سپارل وو. اژانس د کوردي یاغیانو لپاره د حکومتي کلمې په کارولو وویل دا حمله ترهګرو کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وویل دا حمله د ترهګرۍ بدرنګه مخ ښکارندوی کوي، د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام پایلوبه د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې د ویسټ انډیز لوبډلې د هند هغې ته ماته ورکړه او فاینل ته ووته. تر لوبې وروسته د ویسټ انډیز ډلې کپتان ډیرن سمی وویل زخت خوشاله دی.
I'm just really excited. We got one game left on Sunday.
دای وای ز زخت خوشاله یم. یو لوبره ته پاتې شو. د یکشنبه پر ورځ به پوره هڅه وکړو چې هغه لوبه هم وګټو.
تر دې مخکې د چهارشنبه شروع پر ورځ په لومړۍ نیمه پایلوبه کې انګلستان نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. ایران ویلی د پاکستان په رسنیو کې ځینې خبرونه د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابولې شي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي له افغانستان سره هم د همکارۍ اړیکې غواړي. په لکی مروت کې چاودنه شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرنیان د وسلوالو ملاتړ ونه کړي نو دوی ژر نامنی ختمولی شي.
خارجیا به مخالفین ما کمک نکنه. جنگ یک ماه هم نیست.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د پنجاب خښتو په بټیو کې د کارکونکو ماشومانو پر ژوند باس کړی.
یو به مشقت نه کوي دا ماشومان څلور کالو نه څوارلسو کالو پورې چې کومر کوم ماشومان دي د کانجې نښه دا به سکول ته لازمي دي.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو منفي اغیز کولای شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خپور شوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشحاله نه دي نو ځکه دا کارونه کوي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویند نفیس ذکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د کلبوشن یادو په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له تهران سره شریکه کړې ده. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
ایران وایي چې پاکستانی مطبوعاتو کې د هند جاسوس نیولو په اړه داسې خبرونه خپور شوي د سنه ایران او پاکستان ترمنځ په نږدې تعلقاتو منفي اثر پرېوتې شي. بل خو د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا وینا وه چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړي او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی دی چې ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نفیس ذکریا دا هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د را جاسوس نیولو او د ایران د ولسمشر دوره دواړه واقعیت یو بل سره تعلق نه لري. زیارت په ورځ د ایران د سفارتخانې نه جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشحاله نه دي او په مختلفو طریقو ایرانی ولسمشر د ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصله شوې کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي رابطې خرابول غواړي. د بیان مطابق چې په تیرو اویا کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. د بیان په وینا اسلامي جمهوریه ایران پاکستان سره مشترکه پوله د امن او دوستۍ پوله ګڼي او د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی خپل دورې په موقع پاکستانی مطبوعاتو ته دا هم ویلي وو چې د ایران سلامتی د پاکستان او د پاکستان سلامتی د ایران ده. د ایران د سفارتخانې د بیان کې د امید څرګندونه هم شوې چې به بنیادی خبرو سره د دواړو ملکونو یو بل په اړه مثبت او په مخلصانه نقطې نظر به هیڅ اثر نه پروزي. واضح دی چې پاکستان دا وکړي چې د هند استخباراتي ایجنسۍ جاسوس کې د بلوچستان نه نیولې وو او درې ورځې مخکې د راډیو جاسوس یو ویډیویي بیان هم جاری کړی وو. پسې کې کلبشن یادیو اعتراف کړی وو چې هغه د هند استخباراتي ایجنسی له کار کوي او په کراچي او په بلوچستان کې کاروایانی کولی. بلخوا هند کلبشن یادیف اعترافي بیان به بنیاد ګرځولی او پاکستان نه درخواست کړي چې نوموړي پورې د رسایي ورکړی شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم څلورو بجو
حجرا
په څلور نیمې بجو.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي حالات له یو بل سره تړلي دي، نو که په دواړو په یو هیواد کې نامني وي نو بل هغه هم نارامیږي. صلاح الدین ربانی تېره ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې یوې غونډې ته ویل کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد د استازي ابرار حسین وویل د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، نو ځکه د سولې بهیر پر مخ وړلو ته لیواله دی. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیک تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دوه اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یک دیگر شان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدای شي. نو له همدې کبله موږ تل د ریزم او سخت دریزه پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی. صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنځمې پورز د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سخت ورځو کې له یو بل سره درېدلی او تل به هم داسې وي، خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سولې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو، نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سوله او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سوله ییز باثباته او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروری او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې د طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
د حدیث پردیس رپورت مورو د پاکستان د افغانستان استخباراتي ادارې مشر هغه تور رد کړی چې ګواکې ISI په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت سرپرست رئیس مسعود اندرابي د افغان پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان استخباراتي اداره ISI د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې په افغانستان کې لا زیاته ناامني خپره کړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپښین ونیز خبري غونډې ته وویل ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی، نو په کار ده چې دواړه هیوادونه یې د ختمولو هڅې وکړي. تفصیل د رابی اکرم خان په رپورټ کې.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وه چې ترهګري یو مشترکه دښمن ده او په کار ده چې دواړه ملکونه د دې خاتمې لپاره کوششونه وکړي.
موږ د داسې بیانونو په اړه د مطبوعاتو رپورټونه کتلي دي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او داسې دعوې بې بنیاده دي او د حقایقو برعکس دي. پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف جنګ مکمل عزم سره کوي. موږ د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې بغیر داسې امتیازه مصروفه یو ترهګری یو مشترکه دشمن ده او موږ له د ترهګری خاتمه لپاره تعاون او د اشتراک ضرورت دی. د تور لګولو دا سلسله به د وسلوالو او د سختدریزو لاسونه مضبوطه وي.
خبریالو د سیمه ییزو چارو کارپور رحیم الله یوسف وایي د پاکستان او افغانستان اړیکې اوس هم داسې نه دي چې دوی په یو بل اعتبار وکړي، بلکې په یو بل د شک نظر سره ګوري. افغان امورو کارپو او خبریال طاهر خان وای باید چې دوی په اخبارونو او میډیا کې په یو بل د تورونو پسې د یو فورم استعمال وکړي، نو کېدای شي چې د دې مسلې هوارې شي.
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړي توګه د سختریزۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی ترهګري ده د هغې خلاف، او که دغه رنګ یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو، که بیا دا شروع کېږي نو کېدای شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم د سولې په خبرو کې یو رول دی د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان ته پاکستان تور لګوي، زما خیال دا کېدای شي دغه همکارۍ ته، دغه تعاون ته دا ډېر زیات نقصان رسولی شي.
د فکر ده چې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا وخت په وخت داسې تورونه مخې ته راسي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په خطر ماخام د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوي چې پکې د شمالي وزیرستان څلور کډوال وژل شوي دي. د پولیس تھانې مشر محمد ایاز مشال راډیو ته ویل د خخ کړل شوي بم اصلي هدف هغه ځوانان ول چې میدان ته د فوټبال کولو ته ورتلل. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
پولیس وای وژل شوی د شمالي وزیرستان کډوال دی چې په یو بینجو گاډی کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه ته جوړی تانې په حدود کې د روډ غاړې سره خښ شوی بارودی چاودنې ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وای چې نږدې 13 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی، او پولیسو په وینا دغه د ترهګرې پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړې پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال ته وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مرسوی دي. دغه دوران چې زه خپل په ګډ باندې ما سره ملي موبایل وو، دا بلاستي مو ته مور ته تقریبا په چار فلنګ باندې دا اوسو مور راته نږدې چې کډه پای فوټ کیندلې وو، او دا کوم انجن چې وکړه دا 150 گز لري تللی وو. دو ټارګټ ما په خیر دي شور وو دغه ملي سر راته فوټبال کیږي او دا مازیګر ته خلک دغه غتر او سیر تفریح تر وتلی کنه 1500-2000 کسان یې دالته دا پروګرام وو.
د پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطۍ د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پاکستان لتیرې څه د پاسې یوې لسیزې راهیسې له نامنۍ سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي، خو پر دې سربېره د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کېږي. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد روانه جګړه ګټلی شي.
پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شمېر تګلارې ازمویلي. له تیرې کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد پوځي عملیات کړي، ترهګرۍ ضد ولسي او پوځي عدالتونه جوړ کړي، او آن پر پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربېره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي، نو په دې دوران کې پر باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټریټ کې پر بس، شوکادر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوې دي. که څه هم کارپوهان د ترهګرۍ د پیښو د دوام په اړه بېلابېل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای سي چې ترهګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دوه وړاندیزونه کوي.
لومبې خو چې کوم پالیسۍ موږ اختیار کړې وي کنه هغه ریویزټ پکار دی. دا چې کوم ترهګر ګروپونه موږ ساتلي وو، موږ په اهدافو لپاره استعمالو، د تقریباً اس نظر ثانی کول پکار دی دا اس چلی گی نہ دام دار خطرہ جوڑا شو وہ افغانستان سر زمگ مفاہمت پکار دے افغانستان سر وسیع پیمانے باندھے دبے معمولی ترخگر علاوہ چکم افغانستان سر زمگا مسائل دی
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندی د ترګری سرچینه بولی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم د خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترګری زیږوي.
یا په میدان دا پاکستان میں جاگے چکم جگڑ کئی آئی خو خلق رونی سی چی دی غر کی کس نہ کے دی کور کے بری کس نہ کی دی میرونی ول دی غانا بچ ول دی نمک کل دی جیل دکھائی خو دا کم ذہنی طور بانے چکم لگیا دے پیداوار کی جی اخوات ہوئی دی سے فکر نشتا یہ وقت کی جگڑا چدا دی صرف او صرف انتظامی او فوجی لیا سر کئی سیاسی او فکری لحاظ سره جګړه روانه ده او که زمور هلته جګړه نه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث هم ورته خبره کوي خو دا وایي حکومت باید د ترګری او انتها پسندی د ځپلو لپاره جلا جلا تګلارې جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نیټورک یا شبکه ده هلته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګري او انتها پسندی له یو بل سره مرسته کوي نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندی مخه ونه ول شي تر هغو دوی کله هم ترهګري ته ماتې نشي ورکولی او که داسې نه وي نو لاسته راوړل شوې کامیابیانې به نیمګړې وي او زما لپاره نیمګړې کامیابي له سره کامیابي نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګري د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز زدبایی بیا پدیاڑا درے اڑاندیسو نلری.
میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے
زما په فکر مکتا د خاو بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دی او له دوی ځان خلاصول پکار دی. دوهمه خبر دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راوبلل شي چې نفرت خپروي، که هغه کرکه د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېمه خبره د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
هم غازی علم دین کو ایک هیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوث وایي چې باید د ترګری او انتها پسندی پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اسوسییټډ پریس اژانس وایي طالبانو ډاډ ښودلې چې ملا ذاکر به ژر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او د هغوی ملګری به شي. خو له طالبانو جلا شوې ډله چې مشري ملا رسول کوي دا خبره پروپاګند بولي او وایي داسې هیڅ کار نه دی شوی. شنونکي وایي که ملا ذاکر له ملا منصور سره یو ځای شي نو ښایي دا د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ کړي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به له افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوو مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی. اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا زاکر په وروستیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې ده هم د ملا زاکر په اړه اوازې اورېدلې دي، خو دا خبرې حقیقت نه لري. تیره میاشت پاکستانی رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی، خو اسلام آباد دا راپورونه نه دي تایید کړي. ملا زاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر و. د 2001 کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکوره شو، یوه موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا زاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ده ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر طالبان د کندز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پشتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نه شته کېږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1978 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کله بهر له وسلوالو سره مرسته ونشي نو هغوی په هیواد کې دننه د جنګېدو هیڅ توان نه لري. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري تیر مازدیګر مشال راډیو ویل که بهرني وسلوال افغانستان ته ورنشي نو دوی کولی شي چې په یوه میاشت کې ناامني ختمه کړي. یوسف خان زادران معلومات راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند ګڼي. وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د پنځمه پورې وویل په ډیرو ځایونو کې لیدل شوی چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنگیالیو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنگيږي.
د خارجیا به مخالفین ما کومک نه کوي، نه را تجهیز نه کوي.
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونه کړي، دوی تجهیز نه کړي، زده کړې ورنه کړي، ملاتړ یې ونه کړي او په جنگ ورسره شریک نشي، دا جنگ دی یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي. دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تروریستي ګروپونه پکې برخه لري. وزیري وایي چې عرب، پنجابي، ازبکستاني، ایغوري، چچنۍ او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنگیالي وژل شوي دي. ستانکزي ویلي چې دا کسان افغانستان کې د طالبانو په نوم جنگيږي چې د مخنیوي لپاره باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم تقنینی کال په پرانیستو مراسمو کې په هیواد کې د شپږو ډلو جنگیالیو موجودیت د جنگ د دوام عوامل ګڼلی وو. غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پر مخ یوسي. تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنگیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بهرني جنگیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون وویل چې بهرني جنگیالي په رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمینه پراخه کړې ده.
د هغوی موجودیت په جنگو کې طبیعي ده. په رواني لحاظ د طالبانو په صفوفو کې د طالبانو پر افرادو باندې یو داسې انګیزه ورکوي چې هغوی مجبور کوي او تشویقوي چې په افغانستان کې وژي.
پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید د دغه اندېښنې د رفع په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عامولو له مخالفینو سره د جلب پروسه زیانمنه کړي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نبوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
اوریدونکو تاسو زبوږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 120 کیلو هرتز اوري. په پیښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغېز کولی شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خپور شوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشحاله نه دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي اسلام آباد دی ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت کې په یوه غونډه کې وویل د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلي دي. د تیر ماښام په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي دي. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړه چې ملا ذاکر ژمنه کړې چې ژر به د منصور له ډلې سره یو ځای شي. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې ترهګرو ډلو ته مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په موخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانه بندیزونو سره سم 4 کسان او 2 ډلې د امریکا مالیه وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت وسله والې ډلې لاسونو ته د اټومي وسلو ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریزي د ایجنډا مهم موضوعات دي. ترکیه وایي د هیواد په کوردمیشت سیمه دیار باکر کې پر یوه ګاډي په بمی برید کې 2 پولیسان وژل شوي او 300 زیات ژوبل دي. د حملې ذمواري چا نه منلې. او د شل اوریز نړیوال کرکټ جام پایلو به د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کې. اوس ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو ادارو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غمرازي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي. تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو، عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. ادریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او لا دغه قربانۍ ورکوي او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا جنگ دی. نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولې دنیا د امن باوري جوړولو دپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې د هندوستان د خفیه ایجنسۍ د یواله افسر د نیولو وروسته د سند وزیر علاقې ملیشیا په سند کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سخت کاروایي حکم ورکړی دی او د اپریشن ضربی عذب له وجې د بېکورو شوو خلکو د واپسۍ یې هم ویلي دي. د ادارې په وینا د سند حکومت دا حکم که څه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډیر غوره دی خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وي کړي دا حالات به همدغه شان روان وي. ادریه زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستیالانو هم لا سواچوي او د دې لپاره یو کوټلي کړن لارا جوړ کړی او چې کوم د تر هغهري پرځیت کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغه پوره پوره عمل وکړي. دریا اخر کې وای اوس به حکومت لا انټيليجنس نت ورک نور مضبوطه ولوي او د مارکیټونو پارکونو اسکولونو ریلوي سټیشنونو او د بسونو د اډو او سپټالونو په سکیورټي به خصوصي پام لرنه ورکول وی نو هله به ممکن شي چې حالات قابو کې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو سر نړیواله اداره وای په پاکستان کې وشمیر بریدونو غړ ماشوبه وژل دي. هیومن رائټس واچ وای حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسی مجلې کې امریکا تر 15 کلونو په افغانستان کې د طالبانو ضد وجنګېده او د هغه هیواد بیا رغونې لپاره اربونه ډالر ولګول، خو په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوې دي. د دواړو لیکونو مهمه برخې اسرار عالم مومند اوروي.
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو رپورټ کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي برید څخه باندې اویا کسانو وجل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وجل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وجنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور بریدو وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاري داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. له بریدو وروستو په پنجاب صوبه کې د رنجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلي دي د ناارامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د دا قسمه خونړۍ بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې د دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسی مجلې کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالر ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداری ورکړې چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپو لاندې کېدې شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پر زول چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد د راتلونکي او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپو لاندې کولې شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینی په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولی شي کوم چې د په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اورېدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړي انسپکټر جنرال دی وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې لمین زوړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د نړۍ شاوخوا 500 هیوادونو لوړپوړي چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د اټومي امنیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. لوی دیز او د نړۍ یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې د اټومي وسلو جوړولو مواد د ترهګرو ډلو لاسونو ته ونه لویږي. له دې سره د شمالي کوریا اټومي پروګرام هم هغه څه دي چې د اټومي امنیت په سرمشریزه کې به ورباندې بحث کیږي. د دې سرمشریزې پرانیسته بېګا وشوه او د ویناګانو لومړۍ برخه یې نن خپریږي، نن پیلېږي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د نړۍ پولیسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله سړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونه لويشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنۍ سرمشیزه د پنشن بي پروس په دې هدف پرانستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څیر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تېره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سریاعظم شینزو آبي او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي.
in our efforts to deter and defend
mush pakhpal faaliyat ke da shimali korea da taharukato da difa aurat po barkho ke mutahid yo mush da manu chiz mush amniyat sara tadalai de no bayat po gada sara kar wakhu so da da gwa shuno mkhawni so mush da ham manu chi da da thule nadi wale tholane la para muhim da chi po daqqat da mulgur milato da amniyat shura la luri tar sara shibi sakht prikri ta'id kri chi da yo shmir balistik tughundu yo aw atomi faaliyatuno pa irtibat chi Pyongyang pa kilas lari نیول شوی دی
پیانگیانگ هاز بین انگیجینگ ان
په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندیشنې ورسره تر هغه زیات شوی چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې ورسره تر هغه زیات کړي چې د پاریس له ترستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپل اټومي بټوی او لاخستي فلم سره ومونده د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې للبی دي سره اړیکې ساړه شوې دي تر غونډې مخکې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده
امریکای فارن پالیسی مجلې په یوه لیکنه کې د پاریس او برسلز وروستۍ بریدونو ته په کتو ویلي د ترهګرۍ پر وړاندې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو مبارزې سمې نتیجې نه دي ورکړې په لیکنه کې د نړۍ له حکومتونو غوښتل شوی چې د متشدد سخت دریځۍ ختمولو لپاره کلکې سیاسي پریکړې وکړي مهمه برخې هارون باچا وروي
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاریس ترکیه او برکسل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو د دغه تر وروستۍ کړنو پر ضد د نړیوالې ټولنې مبارزه تر پوښتنو لاندې راوستې ده کتون کی وای دغه مبارزې په ترڅ کې زیاته توجه د قانون پر عملداري د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو او پر پوځي عملیاتو کیږي چې د لیکنې تر مخه د چارو ونه شو کړی خلک پر ترهګرۍ ضد نړیوالې استراتیژۍ باور کولو ته زړه خکی لیکنه کاږي په 1999 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو تر حملو وروسته له ملګرو ملتونو وغوښتل شول چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په نوې پیلېدونکې جګړه کې د نړۍ هیوادونه مرستو کولو ته وهڅوي بیا د 2001 کال په سپتمبر کې د امریکا په نیویارک کې له ترهګر بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په آسیا افریقا او منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو جوړېدو او د هغوی د نفوذ خپرېدو په څیر چارو ته د کتو لپاره یو شمېر کمیټې سازی کړې د سازمان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه راوړي او تر دې منځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره جدي کار وکړي د برتانیا د استخباراتي ادارې ام شپارس په خواني مشر ریچارډ بارټ فورن پالیسی مجلې ته ویلي نړیواله ټولنه لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې د یوې پیاوړې ستراتیژۍ د مخته راوړلو په کار کې نه ده بریالی شوې په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرتر بان کی مون هغه خبره هم راغستل شوې چې د تیر کال په دسمبر کې په خپل رپورټ کې وویل د نوو ترهګرو ډلو په وجود کې راتلل دا خبره جوتوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې نړیوالې مبارزې هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له تاوتریخوالي څخه د ډک افراطیت د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره د 2015 کال په فبروري کې یوه غونډه جوړه کړه خو ستونزه دا وه چې ځینې غربي طاقتونه حتی د یادې پدیدې په یوه عمومي تعریف هم موافقې ته سره ونه رسېدل په دې اړه هم اختلافات موجود دي چې هغه کوم ټولنیز اقتصادي او رواني عوامل دي چې یو کس دې ته اړ کوي چې د ترهګرو ډلو لیکو ته لاړ شي
له هارون باچا مو د مقاله مهمه برخه ورته د امریکا هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی خبریال او لیکوال رضا رومي لیکنه خبره کړې چې پکې د په هغه هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریځې ختمولو لپاره ځینې وړاندیزونه ورکړې دي دا چې دا څه ډول وړاندیزونه دي له عبدالحی کاکړه به واورو
پاکستانی لیکوال رضا رومي په خپل مقاله کې په پاکستان کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ لنډ تاریخ بیانوي په مقاله کې د پاکستانی ریاست د مذهبي سوچ او فکر تر غلبې لاندې راتلو ځینې مثالونه ورکوي خو وایي چې په تیرو څه د پاسه لس کلونو کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل شوې چې په نتیجه کې په دې هیواد کې وسلوالې ډلې د فوج سره په جګړه کې ښکېلې شوې رضا رومي وایي وسلوالو طالبانو په حملو کې په زرګونو کسان وژلي او دا سلسله لا هم روانه ده چې په لاهور کې اوسنۍ برید یو مثال دی د لیکوال په خبره د پېښور آرمی پبلک سکول برید وروسته ضرب عذاب عملیات وسو او اوس د لاهور تر حمله وروسته په پنجاب کې د پوځي عملیاتو اعلان شوی دی خو لیکوال وایي چې د لنډې مودې لپاره پوځي عملیات یا پانسۍ ورکول د مسلې حل نه دی بلکې د په خبره پاکستان د ساخت یا جوړښت په لحاظ اصلاحات ته ضرورت لري په دې اصلاحات کې رضا رومي د سکولونو د نصاب او مذهبي ادارو په خاصه توګه ذکر کوي چې د لیکوال په خبره د اسلامي ملت پالنې
او د نزغم یا عدم برداشت غرولو مهم ځایونه دي. دغه شان رضا رومی د انصاف نظام او قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو وړاندیز کوي. د لاهور تر برید وروسته په پنجاب کې د پوځي عملیاتو په اړه رضا رومی وایي کېدای سي دا ترګری راکم کړي خو دا کافی ګام نه دی. رضا رومی زیاتوي چې پاکستانی وزیر اعظم اعلان کړی چې په ښه او بد وسلوال کې به فرق نه کوي. خو د لیکوال په خبره چې د دې هیواد د خوندیتوب لپاره ضروری خبره دا ده چې شخصي وسلوالې ډلې د توندلاریتوب کمزوري کولو د سنجول شوي پلان له مخه له منځه یوړل سي او دوی بیرته د ټولنې برخه جوړ کړل سي. د د پوینا کدا ګامونه وانه خصصي نو وسلواله انتها پسندې به په یو یا بل شکل کې وخت نا وخت سر راپورته کوي.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د ونیزی خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې د پنجاب د خښتو په بټیو کې د کارکونکو ماشومانو د تعلیم په اړه درته حال درکو چې دا ماشومان په څه طریقه باندې د غیر رسمي زده کړو یوه سلسله ورته پیل کړل شوې ده. منور شاه د خپرونې کوربه دی او دا خپرونه هر اونۍ تاسې د جمعې په ورځ او د پنجشنبې په ورځ اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزوینې او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي چې د پاکستان او افغانستان په سیر کمزوري اقتصاد لرونکي هیوادونو کې زیاتره په ماشومانو مشقت او مزدوري یعنی چایلډ لیبر کېږي چې له وجې نه یوازې دغه ماشومان د خپل ماشومتوب نه به برخې شي بلکې د تعلیم نه هم لرې پاتې شي او په نتیجه کې یې نسلونه د تیارو ښکار کېږي. د انساني حقوقو کارکونکو او حکومتونو هڅه کوي چې د دغه عمل مخه ونیسي خو د یو شمیر وجوهاتو په نتیجه کې لا هم دغه عمل جاری دی. د لړکې د خښتو جوړولو بټۍ یو داسې مثال دی چې پکې خلک نسل در نسل کار کوي او د نړۍ له حاله به خبر پاتې شي ځکه چې دا بټۍ د خپل ضرورت لوجې په لره پاتې او شاړو مېرو کې جوړیږي او دا راز ماشومان یې هم د خپل میندو پلرونو سره په بټیو کې کار کوي. په پاکستان کې په زرګونو بټۍ دي او مالکان یې وایي چې بټۍ هر چیرته وي نو زیاتره مزدوران یې پښتانه وي. د پنجاب حکومت په دغه صوبه کې د یو پروګرام آغاز کړي چې پکې د غیر رسمي تعلیم لاندې د خښتو د بټو ماشومانو ته تعلیم ورکوي. په پنجاب کې مو د بټۍ د یو مالک احسان علي خان سره خبرې کړي. نو موړې وای په ټول هیواد کې خواوشا 2000 بټۍ دي.
د حسن عبدال برهان ریه کې زمونږ بټۍ راځي خښتو دلته تقریبا 35-40 فیملیان موږ سره په دې بټۍ کې وي او زیات تر پښتانه دي د مختلف علاقو د سوات په چارسدي او د بونیر مختلف ځایونو راغلي او زیات هم پښتانه لیبر دي. تقریبا هر کور کې شپږ اووه ماشومان وي. اوس زمونږ چې کوم خپل زمونږ ځان له بټۍ راځي کې تقریبا 65 ماشومان دي کوم چې د څلورو کالو نه تر څوارلسو کالو ماشومان دي. دا په پنجاب ګورنمنټ فیصله کړې چې دا به سکول ته ځي لازمي او دوی باندې به کار نه کوي. اصل کې مقصد دی کې دوه دی د ګورنمنټ د پنجاب ګورنمنټ چې یو به مشقت نه کوي دا ماشومان او مشقت نه علاوه د څلورو کالو نه څوارلسو کالو پورې چې عمر کوم ماشومان دي لکانجې نخی نو دا به سکول ته لازمي دي.
احسان علی وای د بټۍ مزدوران په خپل بے تعلیم او ډیر غریبانان وي او غواړي چې بچی د تعلیم پر ځای سو پیسې وګټي چې لوجي د بے تعلیمۍ د سلسله د مور پلار نه بچو ته او داسې راتلونکو نسلونو ته چلیږي. حکومت د خپل دې پلان عملی کولو لپاره څه ګامونه پورته کړي؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل چې د پنجاب وزیر اعلی په خپل د دې کار سره نه کوي.
اسپیشلیو په دې باندې زور راوغست چې پنجاب کې څومره بټۍ دي نو هر بټۍ کې هغه لکه چې کم دي کې یو کیلومتر کې دنه د سکول سوال ته دا زور وکړي هغه ماشومان مغونډ هغه سکول ته دي دا انشور کړل او هغه لپاره هغه بیا لټریسي ډپارټمنټ لیبر ډپارټمنټ او داسې مختلف محکمې سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ داخله کې د دې کوم سټاف ته بټو ته ویزټ کې پهلې یو ډیټا جوړ کړ څومره ماشومان دي نو بیا هغه ماشومان په حساب هر لکه دې هر بټه کې یو نان فارمل سکول جوړ کو یو کمره اویلیبل کړ بیا دې ټیچر ګورنمنت هایر کو هغه تخفلې سه ځاګیا ور کوي بیا زمون بٹو والا ہم سے خپل طرف ہم ور سره ټیچران او تاسو زمیشتي اجازه مقرر کړي زه یو خکار دو مخکیش
احسان لمو پختل چې په دې لړ کې د بټو د مالکانو سره دی عملو دی وای کاروباري خلک زیاتره خپل ګټه تاوان ته ګوري خو که حکومت غواړي نو په دوی د ولس د فائدې خبره منلی شي
شروع کې خو هر چا ته یو مسله جوړ شو مسله دا سی و چې دلته خو یو کار چالو دی ماشومانو کار هم کولو چا پروا نه اول زمونږ د بټو والا هم دي پروا نه بس کار و یو روان و کله چې دا شی دغه شروع کولو شروع کې بټو والا نه تیارېدل هغې وجه دا وه چې دې ماشومانو به مور او پلار سره کار کولو نو چې کومې بټۍ کې به د ورځې 40,000 خښته کچا خښته وتله هلته کې یک دم اګراف 30,000 25 ته راغو پهله خو شهباز شریف دا توره وکړه چې هغې د سکول نه مخکې دا ډنډه راواغسته شي دا مشقت به ختم شي یا جبري مشقت یا په خپله خو ماشوم به کار نه کوي بیا بټو والا سره چې دې کېناستل دې ته وایي چې یاره مونږ به دا سکولونه لازمي ده او دا مست آرډیننس جاري کړو دې باره کښې او بیا هغه دا چې کار وکړو چې د دې لوکل هر ډپارټمنټ کنسرن لکه پولیس ته هم وینا وشوه دلته چې کوم انتظامیه ده اے سی ڈی سی او پورې لکه په بټو باندې به چاپې والې هغې لږ ټارګیټ ورکړو چې یو ډی سی او د هرې ضلع بیا به 12 بټۍ په یو ورځ کښې ګوري
هر مور پلار د خپلو بچو لپاره ښه مستقبل غواړي خو ځینې غریبانان خلک لنډمهاله ګټه اسره کړي او د ټول عمر لپاره د خپلو بچو راتلونکی د تیارو سره مخ کړي احسان علي وایي حکومت د دغې د مخنیوي لپاره هم انتظام کړی دی
سکول خو جوړ شو بیا لیبر ته دا مسله وه چې دا خو ډېر غریب خلک او د دې لکه ماشومان دي وایي چې کار نه کوي نو مونږ ته به څه مسایل وي بیا شهباز شریف هغې دپاره یو داسې یو پروګرام چالو کړو چې یاره دا څومره ماشومان کوم سکول کې داخل شو دې دپاره یونیفارم او بوټان او اسټیشنري چې څومره دا به ګورمنټ ورکوي او دې نه علاوه هر ماشوم ته به 1,000 روپۍ د میاشتې وظیفه ملاوېږي چې کوم سکول وي او 2,000 روپۍ فرسټ ټایم د دې مور او پلار ته حوصله افزای دپاره چې کوم مور او پلار خپل زوی داخل کړي یا لور نو یو ماشوم ته سر 2,000 روپۍ د پلار ته ملاو شي او بیا دې چې کوم ماشوم کال پوره تېر کړو ټیچر به هغه رپورټ ورکړو چې یو دې ماشوم کال سبق وویلو نو هغه ماشوم ته به یو سرټیفیکیټ هم ملاوېږي او پلار ته به منتلي 3,000 روپۍ ورکوي چې یاره د زوی انشور شو چې هغه دې سبق وویي لکه دا یو قسم د هغې له به سپورټ ورکوي
د خښتو د بټو مزدوران زیاتره په یو ځای ډیر وخت نه تیروي نو دا ماشومان چې بلې سیمې ته لاړ شي او یا په عام سکول کې داخله کول غواړي دوی به څه کوي احسان علي وایي چې دوی ته به د تعلیم محکمه د یو کال نه پس داسې سرټیفیکیټ یا سند ورکوي چې دوی به پرې هر چیرته داخله کولی شي نوموړی وایي چې دغه ماشومان او مور او پلار یې اوس ډیر خوشحاله دي
داوشي داوشي هو لیبر هم اوس ورو ورو مطمئن شوه بچي ویني یاره دې سبق کوي روزانه یو طریقه کار کم از کم کتاب یې لاس کښې راغو او که زه درته ما ډېر داسې ماشومان هلته ولیدل چې هغه ډېر زر ډېر ښه دي د دې عام ماشومان سکولونو ته ځي بیا هغوی نه هم ښه دي ما شروع کښې زما خپل زړه کې دا و چې دوی به کېننی دننه نه به سکول پټېږي به یا یقین وکړه زه چې هغوی وینم هغه بریک چې کوم ورکوي هغه بریک کیم نه ځي منځ کښې یو 15-20 منټه بریک ورکوي چې یاره دوی لاړ شي کور ته یا روټۍ وخوري یا چای نو هغه ماشومان هغه بریک کیم نه ځي ځکه هغې لپاره دا یو ډېر ښه شیز دی یو نور ماشومان به یې په لار لیدل چا یونیفارم اچولی چا کتاب لاس کښې بسته نو ماشوم خو نیچرلي هر ماشوم خواهش وي چې زه سکول ته لاړ شم صرف بدقسمتۍ نه یا هغې سره دومره سور شوی نو دې سره فائدې لکه ډېرې نورې بټو والا ته م شوې چې دې ماشومانو به کار کولو ماشوم خو کار صحیح نه کوي وران کوي هغه یو فائده هم خو شوه چې ماشومان ټول دېخوا بس یو ځای کښې غونډي او سبق وویي
احسان علی خان په پنجاب صوبه کې د خښتو د بټۍ مالک دی او د صوبایي حکومت د غیر رسمي تعلیمي پروګرام لاندې په خپله بټۍ کې د مزدورانو د بچو لپاره سکول چلوي نوموړی وایي هسې خو په ټول هیواد کې د بټو 80% مزدوران پښتانه وي خو د خیبر پښتونخوا په بټو کې 100% مزدوران پښتانه دي دا چې په پښتونخوا کې هم دا راز کوم پروګرام امکان لري او که څنګه تفصیل درکوو د یوې لنډې دمې نه پس
Thank you.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوره چې پکې درته داونه د خښت په بټو کې د کارکونکو ماشومانو د تعلیم پاړه حال درکو. د پنجاب په بټو کې کارکونکو مزدوران زیاتره پښتانه وی چې د بچو د تعلیم لپاره صوبایي حکومت د غیر رسمي زده کړو سلسله شروع کړي. د پښتونخوا په بټو کې هم دا ډول منصوبه امکان لري او که څنګه؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په پاکستان کې د اتلسم آئینی بدلون لاندې د یو شمیر نور وزارتونو نه علاوه د تعلیم وزارت هم صوبو ته سپارل شوی دی چې پکې اوس د خپلو ضرورتونو مطابق اقدامات کولی شي. د خښتو د بټو ماشومان چې نه یوازې د تعلیم نه بې برخې وي بلکې مشقت او مزدوري هم کوي، د دوی لپاره د پنجاب صوبایي حکومت د غیر رسمي تعلیم سلسله شروع کړي. پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې څومره بټۍ دي. د خښتو د بټو د مالکانو د اتحادیې یو مشر سره مو په دې حقه خبرې وکړې.
زما نوم ولی محمد دی او زه د پېښور ډیسټریکټ پېښور د بټو صدارت کوم. په خیبر پښتونخوا کې تقریبا زر بټۍ دي او په هر بټۍ کې تقریبا د 300 تر 500 کسانو پورې کار کوي. دوی کې زیاتره چې کم دی نن سبا بلکې د ډېر وخت نه لیبر چې کم کار کوي، نو زما په خیال چې 2% به پکې پاکستانی دي او دا 98% پکې ټول افغان مهاجرین دي.
ولی محمد وای چې دوی د خپل مزدورانو د ضرورتونو ډیر خیال ساتي، خو بیا هم ویل کیږي چې په بټیو کې په مزدورانو ظلم کیږي.
موږ لیبر سره چې کوم رعایت کوو، کما مراعات ورکو، زما په خیال چې یو خاندان به هم دا ورنکي. الان کې دا د بنیاد روزګار دی. موږ یې د 3 کالو د 5 کالو د 2 کالو په ټیکه باندې ځمکه ونیسو، اجاره د هغې ورکوو چې بله ورځ بټۍ ختمه شي، بس خپل څادر پرې پوري راواچو او کور ته پرې راځو، نو 2 روپۍ ته زمونږ واپس نه نغدېږي. که د بجلی مسله راشي په بټو کې دا بجلی مونږه د لیبر له مفته ورکوو. ریټ مونږ دی له 799 1000 پورې د زر خښتو په سر په کچه خښتو جوړولو ورکوو. کوارټر یو له فری ورکوو، کټونه یو له فری ورکوو. دا ټولې خبرې دي زمونږ د بټو والا او دوی کوشش دا کوي چې زمونږ د پاکستان پته نه لګي چې پالیسی داسې ده.
په دې پوښتنه چې تاسو د خپلو مزدورانو دومره خیال ساتئ، نو که صوبایي حکومت د پنجاب په شان د دې مزدورانو د بچو د تعلیم لپاره څه منصوبه شروع کوي، نو دوی به ورسره همکاري کوي؟
ټول خبره ده، موږ هم خوشحاله چې ماشومان سبق وایي، پوه شي، زده کړي.
په دې حکله مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم د وزیر عاطف خان سره خبرې وکړې چې د خښتو په بټو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره یې تر دې د مسه کړې دي.
سپیسیفیکلی د بټو د ماشومانو لپاره خو داسې فلال د موږ بل پلان نه جوړ کړی، خو موږ کوشش دا کوو چې کوم ځای کې نږدې سکول نه هر ځای کې اویلیبل وي نو هغې ته خامخا ماشومان دي، هغه که د بټو وال دي که نور عوام دي ټول وتتلی شي. زموږ کوشش دا دی چې کومې آبادۍ دي، کوم ځای کې چې دونه ماشومان دي چې هغې کې یو سکول چلیدلی شي، نو هغې کې موږ سکول نه جوړو. خو خصوصا د بټو د پاره چې تاسو څنګه ویلي چې هره بټۍ کې بل سکول یا کمره، نو هغه لا فلال زموږ دغه باندې لا پراپر څه دغه نه دی شوی، کار نه دی شوی.
دا چې صوبایي حکومت په دې لړ کې څه پلان په پام کې لري او که څنګه، نوموړی وایي چې دوی به په دې حقله معلومات کوي او بیا به د هغې په رڼا کې خپل لایحه عمل تیاروي.
موږ چې دا اوس سروې شروع کوو د ټولې صوبې د ماشومانو د آؤټ آف سکول چلډرن د جنرل هاوس ټو هاوس سروې روم کوو، نو پاغه کې د ایگزیکټ دم د فګر راځي چې رقم ځای کې ماشومان څونه دي د سکول نه بار څونه دي چې کوم ځای کې سکول نه فیزیبل نه داګه د فارم کار کوو چې ځل اثر یې د مخامخ راشي د ایگزیکټ پته لګي چې کوم ځای کې څونه ماشومان دي داګه نه پس موږ بیا غي مان دي چې الله تعالی کار کوو موږ به د بټو او د دې د کوم څه څونه بټې دي پاغه کې څونه ماشومان دي کار کې بالکل ستاسو ته خبره کوي د پوسیبلی او دونه ډېر تعداد نه بالکل به
د انساني حقوقو کارکونکو وایي تعلیم د ټولو ماشومانو آئینی او قانوني حق دی او یو حکومت هم د دینه مخ نشي اړولې په کار دي چې د خښتو د بټونه علاوه هم چیرته په ماشومان مشقت کیږي هغوی د دغه نه اخلاص کړي شي او د نوي دور د تقاضو سره سم تعلیم ورته ورکړل شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.